شکایت لري چې پیسې زیات راځي کله کله په میترونو کې په بلونو کې دوی ته. آیا مشکل په شی کې تخنیکی مشکل دی که نه؟ آیا داسې امکان خو نه لري چې د برېښنا شرکت ځینې کارکوونکي مثلا په دې کې څه لاس لري په شکل د اشکالو خپله پیسې زیاتې په بلونو کې داسې مشکل خو نه دی؟
کله چې د شبکه کې انالوګ میترونه وه، د انالوګ میترونه ټول آهسته ګردشي درلودلی، دا و چې مشکل برېښنا مشکل درلوده او موږ به تللو بانک هم پیسې قرضولې، ازبکستان تاجکستان ته هم پیسې ورکولې، ځکه چې پیسې یې موږ نه درلودلې. ډیجیټل تاسو پوهیږئ چې ډیجیټل یوه ډېره مؤثره او مفیده ټکنالوژي ده. زموږ او د مشتریانو تر مابین معیار میتر ده، که از ما میتری غلطی او ما غلط میتر خراب میتر به کوالیتی میتر ما نصب کری زما قصر، اما دا چې میتر گردش درستی میتر که درجه وی دوی مکلف دی تادیه کی که دوی دا استدلال کوي چې زما چارچرم ګدمه زما باندې پیسې راځي. نو اوس 2.5 میلیونه چارچرونه په کابل کې دي، 2.5 میلیونه چارچر چې په ساکت کې چوخیږي او په هغه باندې مصرف راځي هغه څوک ورکوي؟ نو ډیجیټل ټکنالوژي باندې هر څوک چې چلی پا وسي، هر څوک چې انتقاد کوي هغه مخالف د پیشرفت ټکنالوژي ده.
یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې پخوا په ځینې ښارونو کلو بانډو هر څه کې چنګکي برېښناګانې ډېرې وې، تر کومه پورې د دې مخه نیول شوې ده؟
موږ په اصلاح شبکه شروع کړې په یو وخت حتمان هم لیدلی دی چې په سرکو په ضربه به ډېر خرابه لینونه و، ډېر خرابه ډکې ډکې پایې به په زرهاو میتره به یو پایه کې نصب و کشال و که نه. نو هغه لینونه هم ټول په کیبلونه په نامه د ای بی سي یادیږي چې په اوږداره کیبل دي چې هغه نه څوک چنګک نه شي کوی، او کوم ځای کې چې اصلاح پاتې هغه ځای کې موږ اصلاح روانه ده. خو ټول کابل متاسفانه 80% کابل غیر پلانی ده، هر څوک چې هر ځای کې وغوړي کور جوړوي او بس همالته بنا کوي او زموږ لاینې کور په سر بام په سر راځي. نو دا مشکلات واقعا په کابل کې شته او موږ یې منو، یو یو اندازه ضایعات هم په دې کې لرو. کوم ځایو کې چې داسې غیر پلانی کارونه کېږي موږ یې جلوګیري نه شو کوی، موږ مجبور یو خپل کیبلونه پوهداره کړو او ای بی سي کیبلونه واچوي چې څوک لږه نه سر قطع نه کړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. وای سکهال د شپې په هنتونونو لپاره د کانکور ازموینه لاغو شوه. ځینې ځوانان د لوړو زده کړو وزارت له دې پریکړې ولی ناراضه دي؟
یو ځای کار نشته، بیا چې پیدا شي هغه د ورځې دی. نو د شپې کانکورس یې لغوه سوی دی، خلک له زیاتو مشکلاتو سره مخ دي.
دا دولت کار و چې کنټرول کړی وای، سبا به روزانه پوهنتون هم لغوه کوي چې زه کنټرول نشم کوی یا بودیجه نه لرم.
او ولې ځینې احساساتي ځوانان په ټولنیزو شبکو خصوصا فیسبوک کې هغه څه خپروي چې جعلي وي او یا یې پر حقیقت په خپله هم نه وي خبر؟
د سمستر لې وړې ماشوم سره پښتنه کړې ده، په دغه عکس یو بل ډول سی یعنی نه خای د دغه سی فوټوشاپ سو یو
شکل هکای کو نه خبر شم چې به مې پوسټ خپل ډیلیټ کو.
خلک له سپیکر سره بلد نه و، د غرنه بغا غراغه استاسو امیر کافر شو دی، خلکو فکر کو زه غیبی غږ دی.
دوستانو په دې تاندې څنګه کې پر هم دغه دوه موضوعګانو غږیږو چې زه نورګل شفقی درته وړاندې کوم. ملګرو، د شپې پوهنتونونو لپاره د کانکور ازموینه هغو ګڼو ځوانانو ته یوه داسې لار ده چې دوی د ورځې لخوا خواری مزدورۍ او وظیفې ته هم رسیدلی شي او مازدیګر مهال په پوهنتونونو کې خپلو لوړو زده کړو ته دوام هم ورکولی شي. خو سږ کال دغه لار د داسې ځوانانو پر مخ وتړل شوه، یعنی د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینه لغو اعلان شوه. ملګرو، د لوړو زده کړو وزارت دا پریکړه ولې کړې؟ په دې وروسته غږیږو. لومړی د میدان وردګو اوسیدونکي عبدالحق ته غوږ دو. دی د خپل یو ملګري کیسه کوي چې غوښتل یې د خپل کور د نیستۍ د غوڅولو لپاره کار وکړي او د خپل راتلونکي د جوړولو لپاره لوړې زده کړې، خو اوس عبدالحق وای
ایو ملګری مې وخت لې چې پنتون وای د ورځې کانکور ته زړه پدې نشوې نیو چې یو خو څه اقتصادي مشکلات لرل وظیفه یې لرله نو بل ورځ مې چې قتل و امتحان څه وخت اخیستل کېږي ما ویل امتحان خو لغوه شي نو سږ کال لپاره خو بیخي محصلین نه نیسي او امتحان نه اخیستل کېږي نو راتلونکی کال هم نه پوهېږم چې څنګه به شي نو هغسې تندی ګونځې شو او څه یې ونه ویل نو ورور له هغه کوټې نه رانه ووت.
د کابل اوسیدونکو زاهد هم وایي چې کارونه ټول د ورځې وي، که د شپې پوهنتونونه نه وي نو ګڼ ځوانان به له لوړو زده کړو پاتې شي.
یو ځای کار نشته، بیا چې پیدا شي هغه د ورځې دی که هر ادارې ته ځي که روزانه کارونه وي او یا که رسمي کارونه وي هغوی له تا نه هغه 8 ساعته 9 ساعته د ورځې کار غواړي. نو د شپې کانکورس لغوه سوی دی، خلک له زیاتو مشکلاتو سره مخ دي، یعنی ناهیلي سوي دي. په سلګونو نه په زرګونو کسان چې درسونه به یې ویلې هغه سې اوسې وایي هغه خوشته خو د سږ کال نوی جذب نشته او ټول کسان چې دلته اوسیږي ځوانان دوی همدغه ستونزه لري چې کور ورلغاړي دی نو مجبوره ده چې د کار تر څنګ درس وایي. جدي غوښتنه دا ده چې بیرته دغه ستونزه حل شي.
دوستانو، د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینې د لغو کېدو خبر که یو خوا د عبدالحق د ملګري په څیر کسان ناهیلي کړي نو بل خوا یې ځینې هغه ځوانان هم په تشویش کړي دي چې د 1993 کال په عمومي کانکور ازموینه کې د خپلې خوښې پوهنځي ته نه و بریالي شوي او په دې تمه یې منفقي اخیستې وه چې ګوندې د شپې پوهنځیو لپاره به په کانکور ازموینه کې د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالي شي. وارث بریمان د همداسې ځوانانو یو مثال دی.
202 نمرو باندې بیا د کابل زراعت ورکړی وم، نظر د کور مشکلاتو ته یا ما ته خپله خوند نه راکوه مې نه ویل چې اوس د شپې کانکور چې دا دی لغوه کړو دولت. نو ما تصمیم درلوده چې دلته به امتحان ورکوم، بیا ډېر زیات ناامیده کړم دې کار د دولت. کومه اراده چې ما درلوده هغه اراده مې ماته شوه. دوی د دې لپاره د شپې پوهنتون لغوه کړه چې دلته ډېر تقلب کېده. اوس وایي چې بودیجه نشته، دا د دولت کار و چې کنټرول کړی وای، سبا به روزانه پوهنتون هم لغوه کوي چې زه کنټرول نشم کوی یا بودیجه نه لرم.
لکه څنګه چې وارث بریمن وویل، دوستانو، د لوړو زده کړو وزارت د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینې د لغوه کېدو دلیل د کافي بودیجې نه موجودیت ښیي. د دغه وزارت د نشراتو رئیس ویاند صفی الله جلالزی وایي چې دوی د معقول سازۍ په نوم داسې یو پروګرام پیل کړی چې له امله به یې اضافي مصرفیدونکي پیسې وسپمیږي، د مالیې وزارت لخوا به بودیجه ورکړل شي او د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینه به بیرته پیل کړي.
د معقول سازۍ د پروسې وروسته موږ دا تمه لرو چې ممکن دغه هزینه یا هغه بودیجه موږ ته راکړسي او موږ به د کانکور امتحان په لاره واچوو. هغه محصلین یا هغه متعلمین چې د شرایطو وړ وي دوی کولی سي چې امتحان کې اشتراک وکړي او که چیرې کامیابیږي دوی کولی سي خپل زده کړې ته ادامه ورکړي.
ملګرو، د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوس د 12 ټولګي فارغان په کانکور ازموینه کې د ګډون یوازې 2 چانس لري چې 2 کاله پخوا دا چانسونه درې وي.
سلام دوستانو، زه شفیق مریدم، تاسو د ازادۍ رادیو نه تاندې څنګه خبرونه وره.
همزولو، راځو بلې موضوع ته. که د شپې پوهنځیو لپاره د کانکور ازموینې د لغو کېدو اعلان د کومې معتبرې رسنۍ پر ځای یوازې په فیسبوک کې کوم څوک خپور کړي نو ښایي پر کروالي یا رښتیاتوب یې هوښیاران په اسانه باور ونه کړي. څوک به یې په عامه اصطلاح د سری چوک اوازه وبولي او څوک یو جعلي یا دروغجن خبر. دا بې باوري ولې رامنځته شوې؟ ځکه چې متل دی، باور یا اعتماد په ډېر څه پیدا کېږي خو په لږ څه له منځه ځي. ملګرو، د ټولنیزو شبکو خصوصا د فیسبوک ځینې کاروونکي بې له دې چې د یو خبر یا اوازې کرواله یا حقیقت معلوم کړي په بیړه باور پرې کوي او له خپلو ملګرو سره یې شریکوي. د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته په فیسبوک کې د یوه داسې مکتوب عکس خپور شو دوستانو چې ګواکې د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پلاسلیک سره د کابل ښار یو وارد د ملا محمد عمر په نوم نومول شوی. بیا نو څه و؟ خپل دولت او خلکو ته ښکنځل. د فیسبوک یو ځوان فعال همایون هیواد یې کیسه کوي.
موږ ډېر وخت په مخالفت کې هم صداقت نه کوو. دا اوس یوه ستونزه ده چې ته افغانستان کې یو چا ته قناعت ورکوې چې څه رښتیا دي او څه دروغ دي. په کابل کې یو واټ د ملا عمر په نوم نومول کېږي او داسې یو سند خپرېږي چې په هغه کې د ولسمشر امضا هم شته. هغه داسې خلکو خپور کړی و چې یعنی سړی باور نه کوي چې هغه دې دومره ژر پر دې شیانو تیر وځي. او بیا دلته دوی د دې سند سره پر حکومت نیوکې کړي، ولسمشر کړي، یعنی په حکومت کې بیل شک ستونزې شته دي او هغه باید خپل ځای یاد شي. خو د یوې وړې اوازې په خاطر چې یو چا یا د تنس په خاطر یا له قصده خبره کړې ده او هغې ته بیا زور ورکول، یعنی له دې باید ناوړه استفاده ونه شي.
دغه غزنی اوسیدونکو نقیب احمد عزیزی بیا د یو عکس کیسه کوي چې افغان ولسمشر په کوم بهرنی هیواد کې یو وړانجلې په غې کې نیولې. خو ځینو کسانو نور څه پسې لیکلی وو.
یو چیرته چې ډیره څیړنه نه کوي یا خلک په عادت روان وي، داسې چلند کوي چې یو شي ته نوی نظر نه کوي یا څیړنې ته ډیر ضرورت نه احساسوي، زر باور کوي. په فیسبوک کې یو وخت کې ولسمشر چیرته بهرنی سفر لر، نو بیا دغه ځای یو عکس خپور شو. دغه عکس نو نه پیغام چا په فوټوشاپ کړی وو. ولسمشر لې وړې ماشوم سره پښتنه کړې ده، بیا دغه عکس یو بل ډول سي، یعنی نه ښایېدل دغه سي فوټوشاپ شوی وو. بیا تفسیری هم هر څلې دغه خپل نظریې په اساس ورته کړې وي، خو بیا چې وروسته هغه خپل اصلي عکسونه خپاره شو دغه مسله روښانه شوه.
ملګرو خالد شاه نایل یو محصل دی. د فرخوندې د وژل کېدو پیښې ته په اشاره سره وایي چې له حقیقت نه خبره مې په فیسبوک کې داسې نظرونه خپاره کړل چې وروسته پرې پښیمانه وم.
پیښه چې کله وشوه نو بیا زه سخت جذباتي وم. پوسټونه مې وکړل، ما چې دا کابل ښار اوسیدونکو ښه کړي دي چې دا کار یې کړی، فرخوندې په مرګ رسولې ده. او دا دارې بس بیا مې چې کله حقایقو نه خبر شوم چې څه کیسه وه، بیا مې پوسټ خپل ډیلیټ کړو او سخت پښیمانه شو. بیا مې ولا کوم ملګري چې رسره په فیسبوک هغوی نه مې بخښنه وغوښتم. بیا مې ځان سره تصمیم ونیو چې دې نه بعد چې هره خبره وشي نو بل باید تحقیقات وشي، حقایق وڅېړل شي، هغه نه بعد که بیا کومه فیصله وشي نو ښه به وي. بیړه مې کړې وه، عجله مې کړې وه. او بیړه د شیطان کار دی.
هو، بیړه وایي د شیطان کار دی او وروسته پښیماني لري. همزولو دا بیړه د احساساتي پریکړو له کبله کیږي او کله ټولنیزو شبکو یا ټیکنالوژۍ سره زموږ د ځوانانو د کمې بلدتیا له کبله. دا پښتون افغان لیکوال او د ټولنیزو شبکو ځوان فعال مجید الله قرار جواب کړي.
تاسفانه دغه زموږ په شاتګ د ټیکنالوژۍ په برخه کې او ناخبری دا د عمل کیږي چې خلک زر په یوشي باندې باور وکړي بغیر د دې نه چې موضوع سرچینه معلومه کی. اوس خو بیا هم حالات ښه شوي دي، خو تر دې فرزن په افغانستان کې انقلابونه په دغه کارونو باندې راغلي دي. مثلا د غازی امان الله خان نظام په همدې وپرځل چې خلکو په اوازو باندې باور وکړ، او هغه د اوازو سرچینه هم خپل زموږ دښمنانو انګریزانو. هغوی دلته اوازې خپرې کړې، ستاسو امیر کافر شوی دی، جعلي عکسونه یې خپاره کړل دي. هغه حتی وایي په هغه وخت کې بې لاسپیکر استعمالوو چې خلک لاسپیکر سره بلد نه و. د غره نه به غږ راغی، ستاسو امیر کافر شوی دی، خلکو فکر کوو زه غیبي غږ دی. نو دغه زموږ د خلکو خپل ساده لوحې هم په دې کې دخیله ده.
ښاغلی قرار وایي چې د یو چا عکس له بل چا سره نښلول یا د جعلي مکتوبونو او لاسلیکونو جوړول نن سبا یو اسانه کار دی، خو که چیرې د اصل او نقل په پیژندګلوي کې شکی کیږو نو ځینې لارې چارې ورته شته.
اول خبر خدا مهم د سوی پیژندلې نه وي تر څو پر قضاوت ونه کی، شریک نه کی، باور ونه کی، کنه دا ډېر مهمه خبره ده. د عکس په باره کې یو طریقه دا ده چې کله د عکس زوم کې، یعنی کله چې په رانژدې کې، ډېر رانژدې کې، بیا تاته وښکاره معلومیږي چې هلته برش پکې کارول شوی، خو له لرې نه دغه دقت نه معلومیږي. نو د عکس په باره کې خدا شی سړی کولی شي، اما مثلا که یو خط، مثلا یو مکتوب جال شوی یا بل دغسې یو شی، نو دغه په اړه باندې که خپله نه پوهېږي له بل چا پوښتنه وکړه. شرعي حکم هم په دې کې دا دی، هغه آیات شریف دی چې وایي چې اذا جاءکم فاسقون بنبأٍ فتبینوا. کله ستاسو ته یو فاسق یو غلط خبر راوړي نو تاسو اول خپل معلومات کوئ، ځکه چې ډېر وخت به وایي تاسو داسې کار وکړئ چې وروسته به بیا پښیمانه یاستئ.
همزولو متل دی چې رښتیا رسیږي نو دروغو کلی ړنګ وي. په دې هیله چې کلی ړنګېدو ته پرې نږدو، تاندې څانګې رانغاړو. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، پته ده facebook.com/تاندې څانګې. پر دې ویب پته دا او د ازادي راډیو نورې خبرونې هم اوریدلی او لوستلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. الله مو مل. جان